سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14مه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کلی کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس په فرانس کې ترګر بریدونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې دراورو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو د کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراورو خپل له خبرونو کو وړاندې کوم کې دی اسرار عالم مومند
ستلیم شیرون به د مهم په بنو لندیز په پیرس کې سبان یو سلشل کسان په ډزو 14 کې وجل شوې دي پاکستان یو وربیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي او د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او زه خبرونو تفصیل د فرانس په سرخه پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او 14 کې وژل شوی دي دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړی نوموړی وایي اضطراری حالت اعلانوم یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي او په دې سخت وخت کې زه د هغو ډېری قربانیانو د هغوی د خپلوانو او د جوبل شوو پړه سوچ کوم باید چې موږ له صبره کار واخلو د یووالي مظاهره وکړو باید چې موږ متحد او آرامۍ سره اوسو د ترګرۍ په وړاندې باید فرانس مضبوط واوسي دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې سر ټولو بدترین ترګر بریدونه دي د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 140 کسان وژل شوي دي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژلي دي ځینې کسان بیا په یو ریسټورانټ کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمي بریدونو کې وژل شوي د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی د فرانس ولسمشر ولس ته په خپله ټلویزیوني وینا کې ویلي چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوي دي پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي په روان کال کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر سره تر وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل یې جوړ کړی دی پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیاتي نمایندګانو او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کولو د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی
کوئی ایسا ملک نہیں ہے
پ نړی کی چرته هم د ټولنی د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشي خکوله د ټولنی خلق به هم پ جرایم پیشه او غیر سماجی عناصر نظر ساتي او پولیس به د هوی سره پګړه کار کوي
دا کونسل به د لوډ سپیکر په استعمال او کرایا کورونو کې اوسیدونکو باندې هم نظر ساتي او د قانون عملی کولو لړ کې به له حکومت سره مرسته کوي د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده د زابل د ولی ویان د ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال روته ویل په دغه نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي دي د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه نښتې به تر کله روانې وي د زابل د ولی ویان وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 50 زیات نور ټپیان شوي د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي د طالبانو د ویلې شوې ډلې مشري ملا محمد رسول کوي بل ډله یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي تاسو مشال دونه خبرونه اورئ چرواکي وایي د 21 لاره درک افغان کډوالو څرک یې لګولې دي. دغه افغانان چې ویل کېږي عمرونه یې د 1270 کلونو ترمنځ دي، څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو یوه کیب نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغان سفیر امان الله جیونه تېره ورځ مشالډو ته ویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د ده په خبره یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنې کوي خبر یې ورکړی چې له دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا شوی او درې نور یې په استنبول کې پیژندل شوي دي. پر کره کې افغان سفیر وویل داسې اندېښنې شته چې ښایي دغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسو ته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د عراق په وزوای ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شورو کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي سرچینې او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعشه د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو مرسته ورته ترلاسه ده، دې ښار ته یې د داعش اکمالاتي لارې بندې کړې دي. داعش ډلې په مبی میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی وو. او د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناک ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي دي کردان دي او له عراق سره پول لري، چارواکو پرون وویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګرانو د کارګرو ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل شوي چې 2 ترکی سرتیري بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په فرانس کې ترګر بدون کې تر 140 کسان زیات وژل شوي او ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د بلدیاتي استازو او پولیسو د کمیټیو د جوړولو پایل پېښور کړی چې کار به د ناوړه عناصرو په مخنیوي کې د پولیس او ولس همکاري وي. خو یو منتخب استازی د تسنګ ګوري
پولیس او پولیس په خپلو کې ملاوي نه نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نشي په خاوره باندې هم راولي. خو د پولیس ته په کار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
د افغانستان په کیرهاله سیمه کې د ډلیزو وژنو چې پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي وو 8 کاله پوره سو. خو د پیښې یوه 80 کلنه عیني شاهده لا هم ژوندۍ ده. دا هغه شیبې یادوي. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پایل د فرانس له خونړیو پیښو کوو. د فرانس پولیس وایي وسلوالو د دې هیواد په شپږو ځایونو کې بریدونه کړي چې پکې تر 140 زیات کسان وژل شوي دي. دا په دې حملو کې یو هم کنسرت هال او د فوټبال سټیډیم هم وو. ولسمشر فرانسوا اولاند په هیواد کې بیړنۍ یا هنګامي حالت اعلان کړی دی. د حملې د فرانس په تاریخ کې تر ټولو لوی حملې بلل کېږي. دا رپورټ اورو. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورټ د شار په منځ کې په یوه ریسټورانټ کې د بریدونو په اړه وو چې 11 کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. عیني شاهدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې.
د سی ان ان ټلویزیون یو خبريال چې کنسرت ته ورغلی وای د ډزو څو دقیقې دوام وکړي او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسلوالو په لسګونو کسان یرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسلوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوې دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړني مای کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له سټېډیمه وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي، ځکه شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه لګواش سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون څخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګرې شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډی سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی. د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه مو یو رپورټ اوریدی او چې څومره هم په دې پیښه کې پرمختګونه کیږي او تازه معلومات راځي د مشال ریډیو اوریدونکو سره به شریک کوو. اوس یو بل رپورټ ته ځو. هغه دا چې په پاکستان کې له سینټ څخه د ځینو ګوندونو غړیو د احتجاج په توګه بایکاټ کړی دی او دوی وایي چې حکومت د چینا پاکستان کوریډور په اړه باندې دوی په اعتماد کې نه اخلي او هغه کړي ژمنې نه پوره کوي. سراج زهیر را سره د ټلیفون په لاندې. سراج زهیر، تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړي.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. عبدالحی، پرون چې کله د جمعې په مازیګر باندې د سینټ غونډه د چیرمن سینیټر رضا رباني په مشرۍ کې پیل شوه، په دغه موقع باندې د پښتونخوا ملي افغاني پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا کوم لار چې د هغې په باب له خبرونه ورکړي چې دوی حکومت په دې باندې ترتی د مسل کړی دي او آیا دا په حق زړه نقشه جوړوي او کرنا په نوي باندې. په کومه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ دوی ته وویل چې تاسو ته به د پلاننګ انفارمیشن کوم چې د منصوبو وفاقي وزیر دی احسن اقبال هغه به تاسو ته خبرونه درکوي، خو له بده مرغه هغه دا وخت په پاکستان کې نشته. په کومه چې د سینټ اپوزیشن په سینټ کې د اپوزیشن غړو له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او ویل چې حکومت په دې کې سنجیده نه دی او نه دا غواړي چې حکومت دوی ته خبرونه ورکړي. په دغه موقع باندې قائد ایوان کم چې د حکومتي سینیټرانو مشر دی هغه وویل چې حکومت څو ځله دا دوی ته ویلي دي چې په دې معامله باندې هغه سنجیده دی. جی
شدس راتوسته چې پرون د پاکستان پیپلز پارټي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی سید خورشید شاه، هغه هم د دې چینا پاکستان رهداري په اړه باندې وزیر اعظم ته یو خط لیکلی دی. آیا دا سیدا او په هغه کې څه دي؟
او بالکل، هم په دې غونډې سره سم پرون چې د قومي اسمبلی کې کوم اپوزیشن مشر چې دی خورشید شاه په دې موبایل باندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی دی چې پکې ورته ویلی دی چې دوی ته په پاک چین اقتصادي راهداري باندې تحفظات دي، او هغه دا چې ځکه چې له دې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته رسي، او دا په پنجاب کې دا منصوبه ټوله روانه ده، نو سند او دغه شرط نورې وړې صوبې چې کمې دي هغه د نظر ویستلې دي، په دې باندې د خیبر پختونخوا د خلکو هم تحفظات دي، نو باید چې حکومت په دې خپل منصوبه باندې یو وار بیا نظر تیر کړي او نظرخانی پرې وکړي.
خو د پاکستان وزیر اعظم بهر ال په دې اړه باندې ځینې ژمنې کوي، اقدامات کوي، قسم تورونه باندې لګېږي، نو آیا د حکومت لخوا کم کم اقدامات شوي دي؟
بالکل عبدالحی، که تاسو یا مونږ وګورو نو په تېرو وختونو کې د دې په حق لبانې یو ټول ګوندیز غونډه هم رابللې وه، او دغه شانتې په نورو غونډو کې هم وزیر اعظم دا کوشش کړی دی چې کم دا په دې باندې تحفظات لري، د خیبر پختونخوا یا د بلوچستان یا د سند کم سیاسي مشران دي یا کم پرسته ملتپاله خلک دي، هغوی په دې باندې تحفظات لري، نو هغوی د قانع کولو د هغوی د مطمئنه کولو دپاره یې غونډې کړي دي، او ورته ویلي دي چې نه دا به هم په هغه زړه نقشه باندې تیریږي چې کوم بله خیبر پختونخوا او فاټه او داسې بیا کوټې ته او داسې دغه ته رسي، په هغې به دا جوړېږي. خو بیا او د دې لپاره وزیر اعظم د ځمکې اغوستو حکم هم ورکړی چې ځمکه دې واخلي، خو تر دې دمه یې دا خلک مطمئنه نکړه کانی نشو په دې باندې د حکومت په دې یا د وزیر اعظم په دې خبرو باندې، ځکه وخت په وخت باندې دغه شانت احتجاجونه یا دغه کمی غوښتنې کوي چې دوی ته دې په دې باندې بریفینګ یا د غور ته شي چې واقعي دا په حق زړه نقشه جوړیږي او که نه.
ډېره مننه سراج، په دې اړه تفصیل راکړئ. شرواز ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي که افغان حکومت وغواړي نو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولای سي. نوموړي هم همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ټیکاو ضروري بللی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. ښاغلی سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي. تفصیل زبیح الله شفق راکبی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی، او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی، او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسن سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي، نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدل لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي، او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دغې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
سبی شفق رپورٹ موری دلیا سمزو پیشور د قانون عملداری د شکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیتی نمائندگانو او ځای مشرانو مشتمل نوی کمیټه نه جوړول پیل کړی دی. د دې پیل له پیشور وسو او هم د کار به د سبی نورو برخو ته غسول کیږي. په دې اړه پرون جوړ سوی غونډه ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ول د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ول منتخب بلدیتی استاذ او پولیس په پګړه په جرم پیښه خلګو نظر ساتي او پرځت به له قانون سره سم کاروای کوي. نور تفصیل له پیشور د غلام غوث پر رپورٹ.
تیر ورځ په پولیس لائن پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوې نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
پر نڑائی کی چرتا ہم دا ٹولنی دا کومک بغیر پولیس خپلا کارکردگی نشی خکاولے. دا حکومت سرابا چری ہم دمرا وسائل نوی چی پا ہر کلی کی پولیس مقرر کری. دا ٹولنی خلق با ہم پا جرائم پیشا او غیر سماجی عناصرو نظر ساتی او پولیس با دا ہاوی سرا پگڑا کار کوی
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر ناصر خان دورانی زیادہ کڑا چی دا امنیتی ادارو او ٹولنی دا غفلت لوجی پا آرمی پبلک سکول پیخور کی تیر کال گن شمیر معشومان او وجلی شو.
اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے.
زمونږ دغه ګڼ شمیر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانې ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځی کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره هڅه کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پورا او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کړی دی او پا هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمایندگانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملداری کې به د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کې فیصل احمد وروت د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه وي، پولیس په خپلو کې ملاو نه وي، نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نشي په خاوره باندې امن راولي. بیسیکلی دا امن دین دی خلکو لپاره، دا پولیس د خلکو سرویس لپاره دی. خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملدارۍ د ښه کولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکې همکارۍ دا نوی نظام به پختونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سیوبل رپورټ ترازو. په پاکستان کې د ډېرې مودې نه د دینی مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبرې کېږي، خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل بشپړ شوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لاره کې خنډونه څه دي؟ د شاهین بونیری رپورټ اورو.
د زیارت پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتي منیب الرحمن سره هم کتلې دي. دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت علما اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅ کله هم ونه مني. نوموړی زیاتوي،
زمونږ هایر ایجوکیشن په دای کې ته اصلاحات کول غواړي، موږ د اصلاحاتو نه انکار نه دی کړی، موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای دی. خامخ په مدارسو کې یو داسې اصلاحات چې هغه سره د مدارسو هغه اخلاقی معیار ورزیږي نو هغه اصلاحات خو دوی په کالجونو کې وکړو چې هغه په ځای د دې چې هغې کې ډیګری هولډر خلک پیدا شي، هغې کې پارساګان پیدا شي، نو هغه په غیر نصابي سرګرمیانو کې ملوث پاتې شو. او دویم دار چې زمونږ په موږ د دوی سره پنځه شپږ نه چې سوونو میټینګونه موږ دوی ته کړي دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی دی.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزۍ مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرولی شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خو دا ده چې په دې کې انتها پسندي ونشي، دهشتګردي ونه شي. دویمه خبره دا ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تېر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوسه پورې یو حکومت هم بدی سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم انتها پسند ډلې وي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې پخې خبرې وکړي بیا په عمل کې پشا لاړ شي.
د ترهګرې پر ضد قومي تګلارې د سوری د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان سمود وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلې هم دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
سلام پښتونخوا وری په دوه منیمای کې درته یو شمیر رپورټونه لرو. خو اوس په دې برخه کې یعنی په لومړی برخه کې به د فیاض قشقی په وخت کې یو سندره درته اورو.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
خالد خشکی په غږ کې سندره اورېدله. اوس هم 9:30 بجې سوي دي. اسرار علي محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې 140 کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین ترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د خار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژلي. ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمي بریدونو کې وژل شوي دي. پاکستان یو وربیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونه د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال کړي. د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل جوړ کړی دی. پر په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل په بلدیاتي نمایندګانو او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کولو د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند پرون جمعه مشاله ډوته ویل په دغه خطو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي په کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي او 350 زیات ټپیان دي. د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي. په همدې حال کې د کوردانو پېشمرګه ځواکونه د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په ملاتړ شمالي خرګوټه سنجار له داعش ډلې نیولې دي. او د ترکی چرواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي.
لنډیزونه اسرار علي محمد اوریدله. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولی او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پښتونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبی موقعه نه ده بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي، خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزن امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یو ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او که نه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافه طریقه ورسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړه جاري کړی شوی ده. بیان نپس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوز مشر ویلي وو چې د ضربې اس اوږدمهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د آئین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده، خو ترهګرۍ ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلا مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختم مولو حسد دی وکړی شي او که د ملک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن و سنور هم ښه کېدی شي او ملک د ترقی او پرمختګ لارې ته سمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د اوو کسانو د وچل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او ایسوسیټډ پریس خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې د سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو، دوو ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښې پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورسپانې زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نشي نیولای او بلدا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د رپورټ په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسلواله ډله شک لري. د ورسپانې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالې ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د رپورټ په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس د بنګلاديش د هغو سیکولر بلاک لیکونکو په اړه رپورټ جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولای سي چې په بنګلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنګلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنګي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمری بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پرله پسې یوه هفته مظاهره وکړه او د عبدالقادر ملا عمر بند یې په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بالاخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري موثرې وي. سید حسین عالمی بلخی مشال رادیو ټول جرمني ته قناعت ورکړي چې افغانستان لا هم یو ناامن هیواد دی او جرمني ته لورغلو افغان غوښتونکو پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسی. په روسیه کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی وو. سالم مصالح رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې موثره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورسوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي. اوس هغوی تر یو حده منل چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې ده چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستیو کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم یو بل رپورٹ ترجو د افغانستان زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالی کې طالبانو د وډلو ترمن جګړه له هم روانه ده. د زابل والی د مشالېډو افغان څنګه ازادي ریډیو سر په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلخوا له طالبانو بیل سی ویډلې چې ملا رسول یې مشر کوي، خپل مخالف ډلې چې ملا اختر منصور یې مشر دی په خاکی افغان کې د دیش ولسی وګړو په وجنه تورن کړی دی. سالیو مسالی یو ځل بیا
د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څومې ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکی افغان ولسوالۍ په اپقل، خیرینی او اخترآباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاکی افغان لری پرته ولسوالۍ ده چې له لسو کلونو راهیسې دولت ورباندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاکی افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو لکبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي چې د پښتون په لری چې د جنگ د لوري شي چې په داسې موږ ویل نو چې د کوم خواځ حقوقونه دي په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاکی افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبور سوي د ناامنۍ لکبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاکی افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل شوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په خاکی افغان کې جګړه شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښته دی. د خپل مخالفه ډلې چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفه ډلې په اپقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلي چې وطنې ښځې او شپږ نور ماشومان دي. خود زابل چارواکی وی د ملکی تلفاتو په اړه معلومات نه لري. پورستوی کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې د پوځي قومندان ملا منصور داد الله د وژنې خبر هم ورکړي، خو د زابل د ولی ویاند وی لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
دا مشال ریډیو ده.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت پر ورځ د برتانیې پارلمان ته د وینا پر وخت ویلي هغه هیوادونه چې ترګرو له پناه ورکوي باید یوازې پرښودل سي. په دغه اړه د ان ډي ټي وی د یو رپورټ مهم ټکی زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د زیارت پر ورځ د برتانیې پارلمان ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم وویل په دې اړه کلکه اراده پکار ده چې کوم هیوادونه تر هغه ساتي باید هغه یوازې پرښودل شي. نریندر مودی د هند لومبي وزیر اعظم دی چې په تیرو لسو کلونو کې برتانیا ته سفر کړی دی. د خپل وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ترهګري د موجوده وخت تر ټولو لویه ننګونه ده او باید د دغه پر ضد د نړۍ ټول هیوادونه یو خولوي. مودی وویل باید د ترهګرو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر ونه شي. هند او برتانیې د وزیر اعظم د دورې په وخت د سوداګرۍ د ودې لپاره د بلیونونو ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کړې، خو په دغه مخاد د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته خواوشا 200 مظاهره چانو هند کې د مودی د واک په موده کې د عدم برداشت د مخ په زیاتیدونکې پیښو پر ضد نارې هم ووهلې. ناقدین تور لګوي چې وزیر اعظم مودی په هند کې د مذهب په نوم د وجنو او عدم برداشت په پیښو خاموشه دي. د هند وزیر اعظم برتانیې ته د رسیدون وړاندې 200 لیکوالانو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته یو لیک هم استولې دي چې ورپکې غوښتنه شوې ده چې د مودی سره دی په هند کې د بیان د ازادۍ په چارو خبرې وکړي شي. د برتانیې د پارلمان 45 غړو د اپوزیشن لیبر پارټۍ مشر جیرمی کاربائن په شریکه په یو تحریک لاسلیک کړی چې د پارلمان نه په هند کې د بشري حقوقو په چارو د بحث کولو غوښتنه پکې کړې. د ناقدینو د اعتراضونو په جواب کې وزیر اعظم مودی ویلي چې هند یو ژوندۍ جمهوریت دی او د هیواد دستور د غړو د حقوقو ضامن دی.
شاهین بنیرایو او سمرزی د مخام فاروقی په وخت کې وسندره وره. Oh, oh, oh. خان فاروقی پر رکی مون سندر آوری دلا قابو او دیرش کال اولاندی دا افغانستان پا کرحالا کی دا هغا وقت حکومت پا دلی زبانا دا دور سوا شپیت کسان وجلی و دا یادو کسان وارسین دا قاتل و نولو او دا غوی تا دا سزاور کولو غشت نکوی پا دورسی که پا حالین که یو کس دا صادق عالمیار پا نمنی واسوی دی دا کرحالی و سودن که صادق عالمیار یو لطورنو کسانو بولی وی پر زدی گوایی ورکولو تا چم تو دی دا مشال دیدو افغان سنگی ازادی روی خبریار روح الله انوری پا دی اراد پیش شاهده یو اتیا کلنی بودیس شخص سر خبری کردی او دا ریپورتی جور کردی
د کرحالی وسیدون کې اتیا کلنه کفتره چې شاوخوا و دیرش کاله وړاندې د 1216 کسانو د وژنې پیښه په خپل سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي له یادې ورځې وروسته یې د ډیرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي په ملا کړپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډیره مشکله یې هلته رسوي موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو یو مسیل لاس نیولی او حجرې ته را وستل
او تاسو به مازه کوي سدیم څه دا وتل زما ماتل درې میرونه د میترونه څلور میګا وندل
هغې وویل هیڅ کله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډزو وویشت په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی خو له وسه یې هیڅ نه و پوره
ما
که
څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو میرمنې دي، کونډې او بچي دي، یتیمان شي. خو د وژل شوو 1260 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دې ورکړی شي. د کرهالی کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالند حکومت څخه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولې او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دي.
دا چې د هرین دولت زمنګا د شهیدانو قاتل نیولې صادق عالمیار او هغه هر کله وغواړي منګ د کرالی څو تنه چې دی ته ضرورت دي منګ ازره ما یو چې د خپل شهیدانو برګده باندې شهید وکړو هر ځای کې چې وغواړي منګ ازره ما یو.
قاضي خیل وای د وخت حکومت د کلی ټول ځوانان او سپینګری د کرهالی پول خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپک خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بې ګناه انسانان په خپلو وینو ولمبول، چا سا ورکړی وو او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزرو په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل.
یو چې دا مړو اوسه یو چې دا ژوندي وو او څه زخمیان او بلډوزرې راوسېخاورېپهواړولې دا هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهله کې وکړې چې فیل نه خلک وتښتېدل څلاړ مراوته پورې څلاړ شکل ته لاړل او څلاړ دغه د تیشې او نوابات او ډنډونه او نهته نرنګ او
د کرهالی اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1450 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1 نیټې په پیښه کې چې 1260 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالند کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
اوس یو بل رپورټ راځو. د افغانستان په لغمان کې وتلی خبریال او لیکوال د جنبش په درناوي کې یو غونډه وسوه چې پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوې وکړې. دغې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال بازو مدابې د مورغلی او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خپرندوی ټولنه د هیواد د تکړه ژورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او ژورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د چا د هڅو درناوی کیږي بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دې ونیسي.
چې ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي چې ژبه زده کړي. د ده ژبه فخر شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چا ته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکی ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکی ژورنالیزم استاد او د دې مسلکی ژورنالیزم پر مخ بیون کید. عملا شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملا د ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په آخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بېلابېلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده او کومې
پښتنه چې دوی په پای کې وکړي ماته داسې ثابته شو چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالیوالي د حالت نه راوځي په مسلکي ډول ځینې شیان زده کړي او وی کاروي.
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملا د افغانستان د ژورنالیزم په هنځیو کې تدریسیږي او د افغانستان په اړه د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسي جنرالانو کتابونه سری لخکرې په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا څه تیرېدل پښتو ته ژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د بازمد عبید رپورټ مو اوریدی. تاسو مشال لوري او سم د خبرونی ورستی شوبو ته را رسیدلیو. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو د فرانس د بریټ په اړه باندې معلومات اوریدل. کوشش کوو چې پراتلونکو غړیو کې په دې اړه نور تازه معلومات هم درکړو. پراتلونکو غړی کې به د عیني شاهدونو ژغونه هم درته واورو. خو اوس د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبري برخه ده، هغه پای ته رسیږي. د نازی اقبال په ژغ کې سندره اورو او په دوه غړي کې به بیا زه عبدالحی کاکړ او اسرار المومند بیا له تاسو سره یو راځي چې سندره واورو.
در نوا کیا مسی کبا پلتا سما دسڑ کسی کبا دور در نہیں رب دا ٹولا دنیا گئے کی ٹولا دنیا گئے کی پلے زمامی نب کے تسلی بنائی کی پلے زمامی نب کے تسلی بنائی کی
کل زمانے کی کل زمانے نہ بتے